احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما د خو سلام د خبرونه مو یو سات دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرووري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادلې په غونډو کې برخه نه اخلي. پایل خبرونه کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري چې نن شاوخوا 2000 کسان له تورخم څخه افغانستان ته واوړي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس په دې وروستیو کې اخته شوي دي. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په ګډون 13 کسان قرنطین کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري چې نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوجانی تیرش په ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي.
نن د سه شنبه په ورځ به هم همدغه شهر تر سره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستل نه شي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس تخپریدو په اړه لڅو اونۍ اندیشنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په پاکستان کې تر اوسه تر 3000 او 200 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 500 زیات کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، صفاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې شهید دي. تر اوسه دغلته په کووید 19 د اخته کېدو له کبله د لږ تر لږه 5 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. هرات د افغانستان د بل هر ولایت په مقایسه په کورونا وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یو فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یو شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته یې د دوشنبه په ورځ ساه ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي رادیو ته وویل چې مده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلی حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بیل دې چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار یې پیل کړ چې روغتون ته یې د کورونا ناروغانو ورتګ زیات شو او دغه ډاکټر ورباندې اخته سو. د معلومه نه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته سوی. خپله هغه ازموینې چې دې روغتون ترسره کړې وي منفي وي. یوه اونۍ وروسته چې نمونه روغتیا وزارت واخیسته مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن وو. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشینی شوولې ده. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 13 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په وینا دغه کس سینو بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسولوف روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین سوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید 19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مرسیوی کس خپلوانو ویلی چې هغه گاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه سو. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسولو فروختون کې وروستي وضعیت د منځنی آسیا په دې بیوازله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه نشنی زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلی چې تر اوسه په دې هیواد کې په کووید 19 وایرس د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د تاجکستان په شاوخوا کې داسې هیوادونه پراته دي چې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې ثبت شوي او د شمیر په زیاتېدو دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. دا لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرني ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری ضد چارو تنظیمونکي ناتن سیلز د دوشنبه پر ورځ دا یو بې سابقه اقدام وبله او په یو بیان کې ویلي د دې غورځنګ لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره دي. دا غورځنګ خپله ځان د روسي ارتودوکس ملي هیوادپال او سلطنت پلوی سازمان بولي. دا ګروپ همدارنګه غواړي چې روسیه دي د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څانګې روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. دا غورځنګ په سینټ پیټرزبرګ، مسکو او نیژنی نوبوګورد کې څانګې لري. همدارنګه د امپریال لشکر په نوم نظامي څانګه هم لري چې پکې د لاس په لاس جګړې، رزمي هنرونو او تکتیکونو روزنه ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د ښاغلي جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن د اخته کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سوی دی. نوموړي لس ورځې په کور کې تیرې کړې خو د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته یوړل سو. بوریس جانسن د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ناروغۍ پر مهال خپل ځینې واکونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته ورکړي دي. د ترکمنستان په ختیځ درغن اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ای ټی ایم یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړل. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یوې بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبې په ورځ د درغن اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ 13 ډالره او د تور بازار په نرخ څه کم 15 امریکایي ډالره جوړیږي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن سه شنبه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د دغه دفتر وین سهیل شاهین تېره شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپله تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوې موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تېره سه شنبه کابل ته ولېږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالب بندیانو خوشي کېدل ځکه ځنډېدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشي کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وایده طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو سپینګروس خی چې دولتي کارکونکو هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی 15000 طالب زندانیان لبند آزاد شي. خدا په کینه دی لیکل شوی چې احمد او محمود په دیشمیر کې ځنی پلو یو بریدون او بشر ضد جنایتونو کې خکیل دي. دوی هم دا ډول د خپل 15 قومندانانو د ازادي دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې ذات هیڅ زغم ور نه دي. آیا افریق د چولاټ شو د جګړې میدانونه تاو دکړي؟
خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی اوس د خوشي کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر ویلی وو تر هغه چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنکړي طالب بندیان به خوشي نسی. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 29 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ویل کېږي حکومت 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې زر تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په رهبری د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور سوی د اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه ولري کولی سي چې له ترخم څخه افغانستان ته واوړي خو د 4 ورځو لپاره قرنطین کیږي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانانو لپاره د ترخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د محل په ورځنۍ توګه د زر تنو د راستنیدو ظرفیت لري. دوی له راستنیدو وروسته د 4 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایرس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پا په ګڼ شمیر د راستنیدونکو سنبالول ستونزمن دي.
اگر روزانه د 1000 هم یک چیز بیشتر هم بیه برزم زیات مشکل.
خغلی بلخی وای ک په ورزنې توګه له زرتن یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې دا قرنطین پریکړه شوي نو د راستنیدونکو لویه شمیره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر همدارنګ وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. دا ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبې په ورځ د تورخم د لارې په موقتي پرانیستو سره وویل چې په راستنیدونکو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغلته د راستنیدونکو د قرنطین لپاره تر 4000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان د محل په کرونا وایرس تخته کېدو تر 3600 زیاتې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې تر 5000 زیات کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وختنه کړي چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. دا ښاغلی میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیز کې له ایران څخه د افغانانو راستنیدنه د خلکو په لوی اندېښنه بدله شوې. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په ګاونډ کې د کووید-19 کرونا وایرس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعات کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3200 زیات کسان پر کرونا وایرس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایرس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي وي. پر دې وایرس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایرس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په ماینا اکتفا وکړه.
د ازادي ایرادی مجله په څو شیبو کې اوریدلی څخه ترغ مخ کې احمد تکل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوي.
ټایم مجله پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي له افغانستان سره د امریکا د $1,000,000,000 مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي نو پر سکل سربیره د 2021 کال لمرستو به هم $1,000,000,000 کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1,000,000,000 د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد ډالر بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په سلو کې 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. دهلی کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو، او 15 ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورسپانه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوبیم، او یو ځل بیا د رادیویی مجله په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل شي. هغه
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبری وکړو.
متحرک دی هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کیسه حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه هم.
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسه ټونه بو هغه مکول او د هغه د لارې چې مثال مونږ خپل منوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګ خواوري.
مګل موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لاننه پوره 20 کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخاد دوس شینواری له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې 20م تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لارې، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوس شینواري د څېړنو له ډلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخه چاپ کړي، او هم د یو شمیر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب په روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګ کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلي آصف شینواری سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي، او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم ولیکل شي. هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي وو، او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدغه مې وانګېدله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغه ته یو لاسوان ورکم چې لږ تر لږه ویلولي او کتاب میں اوز باڑا مزدور سور ودان سے چھاپ اور مسئلے بالآخرا
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب طبعا ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یو مګرته او پالا په دې کتاب کې باندې شوې ده بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک دې وایرس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نه خیر مثاني په دې او سکټ ډول چلن وشي دغه مسائل په کې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې نړۍ باندې اساس راځي اغه کیر ته ووسیږي د نور خلکو سره څه ډول گزاره وکړي نور خلک دغه سره څه ډول گزاره وکړي بل مهمه خبره د دې کتاب یو څه نه لري چې په دې کې انځور نه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په خپل ځای کې ثاني وکړي صابون پاتشي نو دا کتاب ماته دې په لاره کې تور ښکاری چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر انوان سره د خپل یو انزور څه هغه به خبره ده انزورونه د موضوع د خپل ذهن تخته کې دوه په هوی کې ډېر مرسته کوي نو په دې کتاب کې د برخه د انزورونو د چې زه لمن دې یو څوک د خپل جامت نه مودل ولی صرف ما غا انزورونه وویني اړینم دا څه خپلې شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ما څنګه استعمال کی
جدی حالت رسیدلی په افغانستان کې پیخې مخ په زیاتېدو دي لوستل خلکو د څومره مهم دي او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لارې د دې نه قاعده او په قاعده باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره کتاب چاپ کرے گی سڑک پر سر باندھے کتاب سے ترڅنګ یې روخان کو انتونم هغه کړه د لګښت ور کړه التم دا غیر لرنم کولای شي هغه تر لاس کې ټول کې روخان تر اړې کې لري ماحلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خبرې دلوي حتمی ده چې لتاس سره به پښتنه پیدا شي وي چې حماسي شاعري نو څه حماسه د کوم جوړښت یا چوکاټ نوم نه ده بلکې دا د محتوا د ډول نوم دی او د نړۍ په لرغونو ادبیاتو کې د استوري ادبیاتو وروسته حماسي ادبیات ډیر مشهور او لرغونی دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکارا فرشته مرسل د حماسي ادبیاتو جاج اخلي
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه بهر چا چې مونږ تکیه شو په پردې یو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غیلی کنه ته ویل کیږي چې داستانی بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکوي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوي شي دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. دیولوم اکاډمی علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي، مثلا رزمی وی، حماسي وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورای په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړې وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسائل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شهدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅيږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوان کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثر کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږوي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکو طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځانته یو خوند او رنگ لري. یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې ټول راټول کړه، د انګلیس دویمه جګړه وه په دې وخت کې، د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا اوکولا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه خي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفات صافه د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سره ولای شي. د ژوند زمېشت خپل زیاتره د خوشحال خان شعرونه مخوخي کې په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوخي می، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړي ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنه اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانه ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بودا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، اما غلطه راڅخه پاته شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي ارتیا و موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که ما سره تو وای چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکو.
پس با بلار به تری پیدا رون سباون دی، خلکو مرگ په مرگ محکوم شو برج بندون دی. د شیرینی د وصال جنون مولد، د پرهات تر تیشه لاندې بی ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالی د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مبوله رښتیا ده، وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوي څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه یې لازم په ونری پتر پورې اړه لري.
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه دزره
ولا زه خو ډیر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې دغه شم کله کله په خوب کې زه بيدې مم سي شي را باندې راسي مېرمن مې ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله. bale
له په خانه یو حماسي شاعرانو نمونه را توخلې دي چې حماسي مو ډیر زیات خوښې دي.
خانو یې کوم په وسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نوی نه مکنه اره لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل تر نن غلای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات په خبرو لسل سلو صدقشه سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا عزت زغوی ته وایم کنه د خلکو اباتی پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته د خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي. د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
bale ډیر زیاته مننه قانی صاحب. کدا مرکه د تاسو په وی بلې حماسي باندې پات ورسونو ډیر بخسي.
پسترګو خوم د اور د خلده او جام د اور د خلده، سپین سهار لمبه شو تور ماخام د اور د خلده، شیر د قانی اور دی او کلام د اور د خلده.
ډیر زیاته مننه قانی صاحب زوندای اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ په خوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپل اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو څه د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو وویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کړو زمونږ د پښتنو ترمنځ؟
نو تمنا خورې زه به دومره مو ووایم د تا د خبرې په ځواب کې، ژوند کې هر یو انسان د یو هنر هڅه کوي، یو مینه ورسره لري چې یاره زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکړم. نو د دې علت دا وه چې زما د موسیقۍ سره ډېره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا وه چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړو. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلې د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغی وختونو کې مثال د موسیقۍ هغه سي موکې مونږ ته نه وي، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مکول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو. نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه. خو تاسو ډیر زیات مینوال لرئ، ډیر ښکلی او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي. نو څومره وخت کیږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کیږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه درته معلوم، غالبا دا 25-28 کاله کیږي، 9 کاله.
ډیر عمر دی.
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمار نه ده راته یاد.
ډېر زیات دي.
زیات دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې موږ به کې سټي کولې نو د تقریبا د یو څو ټایم وه وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کې سټي ما په مارکیټ کې. نو زر کې سټي کې وی وی کې سټي کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وي. نو ته سب چې اوس وخت کورکولیټر واخلې ضربې کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې دي.
بله بله،
ډېر کې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوس پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللی یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللی یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول هم دا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته یې ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینه وال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلې تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي، او ما صرف په پښتو سندرې ویلې. ښه
ښه، بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ، خپل
مشکل حلولای شئ؟
حلولای شم. اردو راته یاد دی، خپل مشکل حلولای شم. په انګلیسي یو څه ټکی دی هغه را ته یاد دی چې مثال ما خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پوهیږم چې څوک وایي خو مثال یاد مې نه ده او کوشش مې ده چې زده یې کوم. مثال موږ د افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله.
تر اوسه خو مو نه دي ویلي؟ نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي. نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي.
او انشاءالله وایم بایک.
ډېره زیاته مننه. نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم. هم داسې ده؟
او کله کله زو یار دوست ملګری وي مینوال وي نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو محفلونو ته هم زو هر پروګرام ته نه ځم. چاغه پروگرام مثال زګورم چې ما زاو کې ما مینواله غزګیدار کم تشتا لکه نن سبا خدا موسیقي شعر او شاعري څوک ډیر نه ووري په دوه دونو کې مثال پاتن دی او چی دی او چی دی مزداغه لوبي چی دی ډیر زیاتې مشهور دي په دوه دونو کې. خو بیا هم کله کله ملګری شي وي داسې دوستان وي ولې نه زو.
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم ده عادتمند کومو جالبه خاطرو سره د یادښتونو سره مخامخ کیږئ نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ تاسې یوه خاطره مو مونږ ته ووایاست.
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
نه دا شوی دی مونږ سره کنه ډیرو مې پهلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده. نو اوس که یو سندره مونږ ته زمزمه کوي کوم سندره به زمزمه کوي؟
سندره به درته زمزمه کوم ډیری دي چې تو وایې کوم رقم سندره به زمزمه کوم.
نو کوم یو چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي؟
شلواره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم مینوالو ډیره زیاته خوښه ده او تاسو
مهربانی اطمان ولی نه مهربانی
تپس مزړکړی تنا کی دی تپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صداقت او شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی.
ډیره زیاته مننه ډیره ښکلې خایسه زمزمه دې مونږ ته وکړله کور آباد خوشحاله اوسې. نو اوس که ماته دا ووایې چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیره زیاته کرکه کوي یعنی هېڅ دې نه خوښېږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه؟
نو خبره دا ده چې ما هر وخت د پاره تل لپاره رښتیا ډیر خوښېږي.
رښتیا
صحیح ده او چې نه مې خوښېږي هغه څه دي دروغ دي صحیح ده. نو مونږ که د دغو دواړو ترمنځ توپیر وکړو او کوم ځای ته به ورسیږو ولې به ونه رسیږو. صحیح دی.
بله بله.
نو تل د پاره که سندری وی هم رښتیا مې خوښېږي، که مصالحې وی هم رښتیا مې خوښېږي، یعنی که هر څوک د هر هنر په برخه کې وي مګم یعنی هغه مې تل د پاره رښتیا خوښېږي.
بله ډېر ښه خبره ته د اشاره وکړله. بله ډېره زیاته مننه کاراش او ستاسو شخصي ژوند ته
مهرباني.
ها په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه، مثلا کور کې د میرمن سره دی، د کور په کارونو کې مرسته کوي نه کوي؟
ولې نه، دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکامو پوهېږي هم، نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو. ما کړي دي ولې نه، دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم، نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده. مثال همداسې که یوه وي که وه که بله وي، زما دوې میرمنې دي.
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي؟ یو واقعیت خیر راته ووایه بیا، دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي؟
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم، پوه شوې؟ چې څه ضرورت وي پګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم.
ډېر ښه کار کوئ، ډېره زیاته مننه. نوي کلیپونه مو بازار ته؟
یاره انشاءالله راځي به نوي کلیپونه، سندرې مې نوي جوړې شوي دي، په دې کې ډېرې مختلفې مختلفې دي، نظمونه دي، ترانې دي، نور سندرې دي. د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی، نو هغه به م انشاءالله راځي. بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به جوړوو، نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو.
ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ چې زمونږ استودیو ته راغلی.
تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، الله دې راته ونزوه، تل دې خوشحاله.
مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ، مننه کوو تاسو نه.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننی پانمو د خپل ګلالیو کوچنیانو لپاره زنګړی کړي. درنو ماشومان، په نننی زرپانه کې تمنا واحدی یو ډیر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي. راځي چې په شریکه واورو. زرپانه
مرغاوی او چنګخه. د ډن پر غاړه یوه نازولې کوچنۍ مرغاوۍ له خپل مور څخه خفه ولاړه وه. کله به یې ترپا کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه. مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله، مګر نازولې مرغاوۍ نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګخه خلاصه کړه. د مرغاوۍ نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمي کړې وه. چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوۍ ځان خلاص کړي، خو کوچنۍ مرغاوۍ ورپسې وه. خو کله یې چې مور پرې خبره شوه، له هغې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته. اوس مازیګر دی، مګر لا هم کوچنۍ مرغاوۍ له خپلې مور خفه ده. مورې هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي، مګر کوچنۍ مرغاوۍ یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې. مورې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل، لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی، ماهیان، چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو. کوچنۍ مرغاوۍ لومړی غلې وه، بیا یې وویل، نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو، چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي؟ مورې ځواب ورکړ، دا منم چې موږ له ټولو غټان یو، مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي. کوچنۍ مرغاوۍ وویل، نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي؟ مور یو وخندل او وی ویل ګوره لور جانې حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي کوچنی مرغاوی خپلې وزرې وسنډلې او وی ویلې ښه نو ته هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي ګنې دا ځلې مړه کوم مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او وی ویل مور دې له تا زار شي په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي بیا به درسره څوک دوستي نه کوي کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې یې چنګه خطرې خلاصه کړې خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي د مور او لور دعوا خلاصه شوه او ماښام شو ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول یو ځل بیا سهار شو کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ لمر شیبه په شیبه ګرمېده د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو ښه سیوری دی خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته مرغاوۍ کوښښ شروع کړ مرغاوۍ کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان راوباسي خو پښې یې کلکې نښتې وې له ښې شیبې خواري وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او له ویرې د خپلې مور خواته هم نشوه ورتللی ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې مور مې خلاصه کړې ګینې ګیدړه به یې راته وخوري هلی مور مې و مورې مرسته څوک شته هلی موږ سره مرسته وکړئ څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې له ښې شیبې خواری او زور وروسته مرغاوۍ له خټو راووته کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه دا هم هغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلی وم کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د غل پښو باسي او ورسره تښتي دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهیدو نه ده دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده آیا دا له جګړې قتل او وحشت سره د انسان د عادي کیدو خبره نه کوي آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتي جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو خو هغوی داسې نه وو هغوی به ظلم نکاو، هغوی به خلق نوجل، هغوی به جمعاتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جمعات او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب ده چې له انسانې حیا او له خدای یې ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلال زیته غوښ شو.
ورېشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشتي په افغانستان کې لتر خوډه کې وي، خو ترخه زموږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کوله چې وای کور دي سپیره سه، کور دي په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دي د بل سه، یعنی په غولي دي زوی یار مسای مه پیدا کېږه. خو د ترخه اتر مې ډیر په یاد دي زموږ په کلی کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولې راتاو کړی و، د کندارۍ خولې او سپیرې صدرې طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تینداری به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې ګلستان به یې وایو، بوستان به یې وایو، هغه طالب چې کتابونه به یې د جماعت په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې ماینې شی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورېندارې فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بند کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وګي لوټ ماران ملو ناران شول د بانکونو، دین ای باندې ورکړل پټال شوی د خلیج د ساحلونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، وای د کفر جیک شو د اسلام انجمنا، پاتې گا وطنا، پاتې گا وطنا.
چار پیټری پتی تما د دوزخ مصیبتونو، لوګو تندو مرزونو، د مریانو کړهونو، پنجابی ته ذلیل کړي تارب جهادونو، د زابل او بدخشان او سادنګل نرا پاتا، د خوبل نرا پاتا، د مرګل نرا پاتا.
قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ د وینو
خون کو شرم خانو تحیرانیو مونگ دیوینو خون کو شرم خانو تحیرانیو خپل زان کی شرمی کو دنڈے لہر تنا باچے گا وطنا باچے گا وطنا
مرگن نہ